په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې. السلام علیکم، بیا مو هم ورځ په خیر. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر ډیره 219 پروګرامونه خپریږي، مثلث او ومه ورځ. نن یکشنبه ده، د لړم یعقرب 28 د نومبر میاشتې 12مه. د خبرونه په خبرونو پیلوو. کاناډایي رسنیو راپور ورکړی چې د کاناډا یو وګړی ډیویډ لاری په کابل کې د طالبانو لخوا نیول شوی. د کاناډا سی ټی وی ټلویزیوني شبکې د جمعې په ورځ د څو سرچینو په حواله دغه راپور ورکړ، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. سرچینو کاناډایي رسنیو ته ویلي، لاری د دوشنبه په ورځ کابل ته رسیدو لږ وروسته ونیول شو. وړاندې راغلی تر اوسه معلومه نه ده چې دغه کاناډایي وګړی چیرې ساتل کیږي. د راپورونو پر اساس لاری د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو لاسته د کابل د قوت پر مهال لسلو زیاتو کسانو سره له افغانستانه په وتلو کې همکاري کړې وه. هغه په افغانستان کې د یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ خاوند وو. د سی ټی وی له راپور سره سم د کاناډا د نړیوالو چارو ادارې په یوه برېښنالیک کې تایید کړی چې په افغانستان کې د یوه کاناډایي وګړي د برخلیک په باب خبره ده، او کاناډایي چارواکي د نږدې د وضعیت څار ته دوام ورکوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغانستان قونسلګری چې د طالبانو په کنټرول کې ده، د سن ایالت له زندانونو د 1200 افغان وګړو د خوشی کېدو خبر ورکړ. په کراچۍ کې د طالبانو جنرال قونسل عبدالجبار تخاری د شنبه پر ورځ په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د یوې ښځې او وو ماشومانو په ګډون دغه 1200 افغانان خوشی او د چمن سپین بولدک له لارې افغانستان ته لېږدول شوي دي. دا نه دی ویل شوي چې دغه افغانان ولې او کله نیول شوي وو. د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي سازمان وایي د یو افغان په ګډون 9 کسان د ایران د کراچۍ ښار په قزل حصار زندان کې اعدام شوي. په ناروې کې ډیره دغه سازمان پرون شنبه په ویلامیه کې ویلي چې په اعدام شویو کې دوه کوردان او یو ښځه هم شامل ده. دغه کسان د مخدره موادو د کاروبار او عمدي قتل په څیر تورونو له کبله اعدام شوي دي. د اعدام شوي افغان وګړي نوم خالد تاجک یاد شوی دی. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي دغه اعدامونه د چهارشنبه پر ورځ شوي دي. دغه سازمان پوینه د احمد علی زاده په نوم یو بل کس هم چې مخکې د دار تر تختی بیول سوی وو او بیا یې اعدام ځنډول سوی وو پرون اعدام شو. چې له دې سره پرون په قزل حصار زندان کې د اعدام سو کسانو شمیر لسو ته ورسید. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ته ویلي چې هیواد د امریکا له نوې ادارې سره کار کولو ته چمتو دی. شي جنګ پینګ او بایدن پرون شنبه د پیرو پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکارایو کلنی سرمشریزه په څنډه کې سره وکتل. تمه کېده چې جو بایدن به د چین له ولسمشر څخه وغواړي چې شمالي کوریا د اوکراین په اړه د روسیې د جګړې لپاره د خپل ملاتړ د لا ژورولو مخه ونیسي. شي جنګ پینګ پرته له دې چې د ډونالډ ټرمپ نوم واخلي، اندېښنه څرګنده کړه چې د نوي ولسمشر محافظه کارانه څرګندونې به د امریکا او چین اړیکې بل لوري ته بوزي. د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول او د جاپان صدر اعظم شیګرو ایشیبا موافقه وکړه چې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا د متحده ایالاتونو له نوي حکومت سره خپل درې اړخیزو همکاریو ته دوام ورکړي. دا خبره د جنوبي کوریا د ولسمشر دفتر پرون په ویلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې یون او ایشیبا د پیرو پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاریو سرمشریزې په څنډه کې سره وکتل.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
پرونه فشار اخلي د هند او طالبانو اړیکې په کوم لور درومي؟ دا پښتنه څه باندې درې کاله مخکې چې کله طالبانو کابل ونیو واضح وه، ځکه چې نوې ډیلی هغه وخت دا خبره کوله چې د افغان طالبانو مشران په کوټه کې وو، له پاکستان سره یې روابط نشتی وو، له هغه ځایه کابل ته ولاړل، واک خپل کړ. همغه وو چې هند طالب چارواکو ته شا کړه، خو له افغانانو سره بیا هم بشري مرستې روانې وې. په لسګونو زره ټنه غنم افغانستان ته واستول، د دارو درملو مرسته یې وکړه، او په ځینو نورو مواردو کې له نړیوالو مرستندویو مؤسسو سره چې د افغان بېوزلو لاسنیوی یې کاوه کومک وکړ. پروسږ کال هند یو محتاط ګام واخیست، یو ډیپلوماتیک پلاوی یې کابل ته واستوه. په کابل کې خپل ټیټ رتبه ډیپلوماتان ځای پر ځای کړل، خو لا هم دا روابط هغومره تاوده نه وو لکه له شاوخوا دو اونیو راهیسې چې ځینې کتونکي فکر کوي. د لړم په درویشتمه د هند د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر جی پی سنگ په مشۍ یو پلاوی کابل ته ولاړ. لمړی د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد سره خبرې وکړې، بیا د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. تر دې لیدنو کتنو وروسته په بیانونو کې دا خبره وشوه چې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې شوې دي. افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکړې پر مسله خبرې شوې دي او له افغانانو سره د بشري مرستو په تړاو خبرې شوې دي. د اړیکو د پراختیا او له ملا محمد یعقوب مجاهد سره کتنه هغه دوه ټکي دي چې په پاکستان کې یو شمېر کتونکي اندېښمن کړي دي چې نوې ډیلۍ له کابل سره بیا نښلې کیږي. دا موضوع همداسې ده، دلته یې له میلمنو سره چیړو. په دې خپرونه کې دوه میلمانه لرو، په حقیقت کې درې میلمانه. یو د پانتون استاد اسحاق اتمر دی چې د سکایپ لر را سره دی، بل عزیز احمد زید دی چې وروسته به په خپرونه کې را سره مل شي، یا دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومند. لومړی به اتمر صاحب له تاسو واورو، څه شی نوې ډلۍ هڅولی دی چې په طالبانو باندې اعتماد وکړي او روابط بهتره کړي؟
هند د سیمه په هیوادونو کې یو ډیر مهم صنعتي هیواد دی. هند دپاره افغانستان ډیر اهمیت لري، ځکه له کلتوري نظره او د روابطو له نظره هند او افغانستان په تیرو ډیرو کلونو کې دا نږدې روابط ساتلي دي، او هند همیشه د افغانستان د خلکو مرستې او کومک ته دانګلي دي. په تیر جمهوریت نظام کې هم هند د $3 میلیارد په شاوخوا کې افغانستان کې پانګونه وکړه او زیربنایي پروژې، سړکونه، بند برق او د انرژي په برخه کې دوی مرستې وکړلې. په هر صورت د تیر کال نه راپه دې خوا د طالبانو حکومت هم هڅه دا کړې چې د هند سره خپل روابط بیرته ورغوي، او دا چې تیر کال هم د هند ځینې ډیپلوماتان کابل ته ورسېدل او دلته دوی د هند په سفارت کې ول، دا په دې معنا و چې د طالبانو حکومت د دې غوښتونکی دی چې دغه روابط د هند سره دوی بیرته حیا کړي ورغوي. لیکن هند په دغه برخه کې ځینې تشویشونه لري، او هغه د ویزې د توزیع په برخه کې چې تر اوسه پورې دوی ډېر سختګیرانه عمل کوي، په دې معنا چې دوی کوشش دا کوي چې هغه څه کسان چې هغه استخباراتي موخې ولري یا ترهګر وي دوی دې د هند هیواد ته داخل نه شي. تر اوسه پورې مې هند دغسې یو وعده نه دی ورکړی چې دوی ټول هغه افغانانو ته چې دوی غواړي هند ته سفر وکړي دغه فرصت به دوی ته مساعد کړي چې دوی ولاړ شي.
اتمر صاحب وبخښئ، هغه څه خو طبیعي خبره ده چې لا هم روابط ډېر عادي نه دي، د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندل شوی، لیکن په ممبئی کې کنسولګری طالبانو ته وسپارله، د طالبانو استازي ته دا راپورونه خپره شوي دي چې له هند به د افغانستان پاسپورټونه افغانانو ته ورکول کیږي، د په دې باندې موافقه شوې ده. او په ځینو نورو مواردو کې هم د هند دریز ډیر نرم شوی دی. سوال دا و چې هند څنګه په طالبانو باندې اعتماد کوي؟ درې کاله مخکې دغه باور نه و.
خو خبره هم دغه ده، دلته تر اوسه پورې دغه اعتماد پر ځای نه دی. هند اوس هم د دې نه ویره لري چې دغه روابط د دې سبب نه شي، ځکه د افغانستان نه ځینې د امریکا د قواو نه پاتې سلاحګانې تیر کال په کشمیر کې وموندل شو، او هلته ځینې عملیات په دغه برخه کې ترسره شو. نو هند تر اوسه پورې هم داسې کاملا په دغه برخه کې داسې ډېر خلاص نه دی چې د دوی هرې غوښتنې ته به دوی ځواب وایي. لیکن دغه روابط اوس کوم چې ما عرض وکړ چې د سیمې هیوادونه لکه چین، لکه روسیه، لکه ایران، لکه د منځنۍ آسیا هیوادونه، یوازې پاکستان په ظاهر کې د طالبانو سره دومره ښه اړیکې نه لري. لیکن هند کوشش دا کوي چې دغه روابط وساتي، وګوري چې په افغانستان کې څه انکشافات روان دي، حالت کوم خواته ځي. دوی هغه واقعي تصویر د افغانستان ولري، نو ځکه هند لیواله په دې دی چې دا رابطه راغوي. او
محمد صاحب په مشال رادیو کې تاسو څه خبرونه لري چې د پاکستان خبرګونونه په دې د هیات په برخه کې څه
پدې هیات کستا سویا چی نو دوی په چابهار باندې خبرې کړې وي. دا چابهار خبر هم پکې راغلو چې د افغانستان او د هند ترمنځ د کاروبار لپاره باید دغه لار وکارول شي. په اغړه باندې که تاسو ګورئ نو د پخوارې حصے د 2002 او دریم نه وروسته چې کومې خبرې روانې دي دلته په ایران باندې بندیزونه دي، نو دغه د وجه نه هند زړه نازره دی. پاکستان ته پته ده چې یا پاکستان په دې پوهېږي چې په دغه لار کې ډېر ډېر پرمختګ نه کیږي که چا بهر دغه تاسو وګوري، ځکه چې د افغانستان زیاتره تکیه هغه د پاکستان په بندرونو باندې ده، د پاکستان په لارو باندې ده، او پاکستان دغې نه ګټه هم پورته کوي. خو که بل خوا یو څه اندېښنې څه کنسرنس خو رامنځته شوي دي چې زه د پاکستان ملي رسنۍ ګورم، خو هغوی هغومره دغه نه دي، دا تشویش نه لري. او که تاسو وګورئ نو اتمر صاحب هم دغه اشاره وکړه چې په ظاهري خدا سي ښکاري چې د پاکستان او افغانستان موجوده اړیکې هغه ترنګلې دي. او دغه سي که تاسو وګورئ نو د پخوا رئیس په پاکستان باندې دغه تورن لګېدل چې دوی د افغان طالبانو مرسته ځکه کوي د افغان حکومت جمهوري حکومت خلاف چې کوم پخوانی حکومت و، چې دوی غواړي چې په کابل کې د هند اغیز مخنیوي وکړي. او بیا تاسو هم کتل چې کله کابل سقوط وکړو نو د پاکستان د استخباراتي ادارې د هغه وخت مشهور هغه ملته کې لاړې، د پاکستان د هغه وزیر اعظم هم وویل چې افغانانو زنجیرونه وشلول د غلامۍ. نو دا خبرې خو منځ سره پاکستان کې ډیرو سیاسي ګوندونو هغه کوم د کابل سقوط و هغه ومانځي یو قسم له، نو هغه څه مخته راغل. خو د هغې باوجود به تاسو وکتل چې په پولو کې نښتې روانې د پاکستان او افغانستان، کوم کاروبارونه چې دي ترانزیت چې دی، نو زموږ تېر ورځ چې کومې خبرې کېدلې د افغانستان او د پاکستان د کاروباري خونې چې کوم مشر دی شاهد حسین، نو هغه ویلي چې هغه 50% نم چې کوم دی هغه کم شوی دی. نو بل خو بیا پاکستان هم دغه خبره کوي لکه د اسلام آباد د سولې مطالعاتو مرکز دی هغه دا خبره کړې چې په یوازې په اکتوبر میاشت کې 193 کسان هغه په طریقه طالبان پاکستان په وسلوال بریدونو کې وژل شوي دي، او هغه وسلوال چې دوی دا تور لګی چې دا افغانستان کې میاشت دي او بیا افغان طالبان دغه تور نه ردی. نو مطلب مې دا دی چې د پاکستان او افغانستان اړیکې په ظاهره باندې هغه څنګه ښکاري.
البته محمد صاحب هغه ته اشاره وکړله د پاکستان او د افغانستان تجارت ته، د هند د هیات له سفر وروسته چې کوم راپورونه خپاره شوي دي په تیرو لسو میاشتو کې د اوسني افغانستان او هند ترمنځ تجارتي روابط نسبت چین او افغانستان ته زیات دي، څه باندې 600 میلیونه ډالر ته رسیدلي دي په تیرو لسو میاشتو کې. لیکن اتمر صاحب طبیعي خبره ده د شک په حساب باندې خو څوک ویلی شته چې دا روابط بهتره دي سم دي په غیاب کې څرنګه دي، لیکن ځینې هندي چارواکي مثلا د دوی یو مشهور خبریال د پلکی شرما چې هغه تحلیلونه هم کوي، هغه دا وایي چې ورو ورو نوې ډیلی په کابل باندې دا باور زیاتوي چې دوی له پاکستان سره په یوه کښتۍ کې نه دي سپاره. تاسو څه فکر کوئ؟
دغه مناسبات د اوسني حکومت او د پاکستان دا ډېر عمیق دي، یعنې دا لکه چې مومن صاحب ویلې زه هم په دې عقیده یم چې دا مناسبات هیڅکله نه خرابېږي، ځکه د دې تاریخچه په اصطلاح د دېرش څلوېښت کلونو راپه دې خوا دی، او پاکستان او مخصوصا د پاکستان استخبارات ډېر په خلاص لاس دوی سره همکاري کړی، دوی ته تحصیل ورکړی، ځای ورکړی، اصطلاح لوجستیکي برابر کړی، ټریننګونه.
همدې برخې وغوښتې ستاسو خبره نیسم، خو همدغه ورته کارونه د مجاهدینو له مشرانو سره هم کړي وو، خو بیا له هغوی سره روابط بېرته خراب شو.
مجاهدین مشرانو سره داسې و چې مجاهدین کله ولیدل چې کابل وران شو، افغانستان وران شو، حتا د کورونو د برېښنا تر موزي پورې دوی پاکستان ته اردوی ړنګ ټول زموږ زیربناګانې فابریکې دوی کباړ کړې لیلام کړې. پس له هغه نه د هغوی عقل سر ته ورغی چې وروره موږ خو استعمال شوي یو، هغه وخت چې پاکستان هم د مجاهدین نتیجه نسو اضافه توقع نه وه، او دوی نه کوم امید دوی نه درلودو چې نور به څومره دا وطن وران کړي، هغه آخري هدف ته رسېدلي وو. نو ځکه پاکستانیانو په مجاهدینو باندې چلیپا کش کوده او بل گروپ تر خپل ترینینگ او تربیه او تر لاس لاندې ونیو چې هغه دغه طالبان دي. اوس د طالبانو په وسیله دوی غواړي هغه هدف ته ورسېږي کوم چې د دوی ستراتیژیک موخې دي. دغه چې ټیپیم چې افغانستان کې دی دا هم په خاطر د یو ستراتیژیک هدف افغانستان ته استول شوی، او په دغه بهانه پاکستان دغه حق ځان ته ورکوي چې ورو ورو خپل د مداخلې زمینه
مننه اتمر صاحب، مننه چې تر دې دمه په خبرونه کې را سره وی. عزیز احمدزی هم په خبرونه کې را سره مل شو، نور به بحث ته له هغوی سره دوام ورکم. احمدزی صاحب، د اتمر صاحب خبرې چې هغه په دې باندې شک کوي چې د پاکستان او د افغان طالبانو روابط خراب وي، لیکن بل لور ته د هند اعتماد یعنی څه؟ آیا په دې باندې مشتاسو افغانان په دې شکل باندې پوهی شو؟ لیکن هند چې په سیمه کې یو لوی قوت دی، یو ستر اقتصادي قوت دی، او د 2023 کال د نړۍ تر ټولو اقتصادي وده تر ټولو زیاته ده، او په 2025 کال کې هم پیشګویي داسې شوې ده چې تر 10% به اقتصادي وده زیاته وي. هغه څرنګه په دې نه پوهیږي؟
ما البته یو څو وخت چې په افغانستان کې وم، نو د سولې په بهیر کې مې یو څه اندازه کار کړی ده، نو ما به د دوستانو سره همیش دا خبرې کولې چې ګوري یو مشکل چې د پاکستان له افغانستان سره لري هغه یو ستراتیژیک مشکل ده، او هغه داسې نه ده چې حل کېدونکی ده. هغه پاکستان په هیڅ وجه باندې نه حل کوي او نه حل کول غواړي. او هغه مشکل دا ده چې ما ورته البته مثال ورکوم، هغه وخت کې باجوا لوی درسیز و، ما ویل تاسې باور وکړئ چې که چېرته باجوا هم د افغانستان رئیس جمهور سي، نو پاکستان به بیا هم ورسره خپل لاغه کوي، خپل مخالفت کوي. نو په دې خاطر باندې افغانستان زه فکر نه کوم چې افغانستان دی پاکستان دی په هیڅ وجه باندې افغانستان سره ښه روابط وغواړي چې جوړ کړي، او هغه غواړي تل په همدغه کې تکل کې ده چې په افغانستان کې یو تشنج باید په هر کله موجود وي. نو هغه لپاره دا مهمه نه ده چې که طالب ده که جمهوریت و، که له جمهوریت نه مخکې د مجاهدینو نظام و، که له هغه نه مخکې د کمونستانو نظام و، که هر څوک و، خو منتها هغوی هېڅکله هم نه غوښتل چې په افغانستان کې یو آرامي راسي، او اوس هم نه غواړي. راغلو د هند مسئلې ته. هند په تاسف سره همدغه کوم جنجالونه چې پاکستان خلقوي په افغانستان کې او د افغانستان او افغانانو کې تقریبا د دوی په مقابل کې یو حساسیت پیدا شوی ده، نو هند دلته یو ډېره ښه ستراتیژیک لوبه په مخ باندې بیایي، او له هغه موقف نه استفاده کوي د پاکستان په خلاف باندې، او دوی کوشش کوي چې افغانانو ته ورنږدې شي. که هغه د مثال په توګه که د کمونستانو په دور کې و، هم په 1970 کال کې چې کله افغانستان کې خلق و پرچم ګوند هغه ته راغی قدرت ته، هندوستان اولین مملکت و چې افغانستان حکومت په رسمیت باندې وپېژنده. دومه مسله
احمد صاحب، وبخښئ ستاسو خبرې قطع کوم، له پخوا زمانې راوروسته مثلا د طالبانو په تېره دوره کې په د تخار په خواجه بهاءالدین کې د هند د پاوځ یوه ډلګۍ میشته وه، او د شمال د ائتلاف د ټپیانو درملنه یې کوله. نو هغه هند چې له شمال ائتلاف سره په هغه وخت کې د طالب په ضد باندې مرسته کوله، اوس څرنګه طالب ته ورنږدې کېږي؟ دغه سوال مهمه دی.
داسې چې ګوره سیاست کې خو موږ تاسې ټول معلوماتونه ډېر لرو، په سیاست کې دایمي دوست او دایمي دښمن نشته ده. نه څوک د چا دایمي دښمن کېدلی شي او نه څوک د چا. هر سیاست هر کله په منافعو باندې ولاړ ده د هر چا. نو دلته هند خپلې منافع ګوري. نو تاسې وکتل چې البته څو موده مخکې په هغه کې په هندوستان کې حتی د افغانستان سفارت خپل شکایتونه وکړل. د جمهوریت سفارت په اعلان کې په افغانستان کې د هند اړیکې ډېرې زیاتې نږدې وې له جمهوریت سره، اما کله چې طالبان قدرت راغلل نو هغه سفارت باندې دومره فشار راوړ چې بالاخره روابط ورسره ښه نه شول. نو زه فکر کوم چې دلته په سیاست کې هېڅکله دایمي دوست او دایمي دښمن موجود نه ده. هر سړی د خپلو منافعو په خاطر باندې روابط خپل ساتي.
مزه صاحب وبخې ستاسو خبرې مې پرېکړې. زمونږ په دې وروستیو کې هلته کې په سیمه کې چې کومه پوهان دي په خیبر پختونخوا هلته کې کوم پوهنتونونه دي د هغوی استادان زمونږ خبرې شوي دي، نو هغوی وایي دا داسې ښکاري چې دغه کمې نښتې که په پرس که په پولو کې کېږي د پاکستان او افغانستان، نو هغه وایي چې دا دې لپاره کېږي چې پاکستان نړۍ ته دا یو تاثر ورکړي چې ما له پامه مه غورځوي، دلته کې اوس هم ترهګري شته دی، ځکه چې که تاسو خیال یې پاکستان ترهګري زه چې کمې پیسې ورکړل کېدې د نړیوال لخوا هلته ډېر حده کمې شوي دي. دغسې افغان طالبان هم دوی دا خبره کوي چې هغه هم دا کوشش کوي چې په هېواد دننه د خپل ولس باور په ځان پیدا کړي چې زموږ د پاکستان سره داسې تعلقات نشته دی. دغسې دغه خبرې دوی دا کوي. او بله دارک دوی دا خبره هم کوي چې دغه د افغان طالبانو دوی د پاکستان پاسپورټونه استعمالوي، دغسې دوی خپلوان اوس هم په کراچۍ یو ځای کې کاروبارونه لري، نو دغه ته تاسو څنګه ګورئ؟
ګورئ داسې ده چې دغه د سرحداتو کې نښتې دا یو معمول خبره ده. په ډېرو نورو مملکتونو کې هم دغه رقم کېږي. د هغه مملکتونه چې البته یو له بل سره درست ټاکلي حدود نه لري هغه همیش کله کله همدغه رقم کېږي. که تاسې د چین او حتی د چین او د هندوستان پولې سره وګورئ، که تاسې د پاکستان او د هندوستان پولې سره وګورئ، په همدا شکل باندې په منځنۍ آسیا کې، همدا شکل بیا په افغانستان کې خاصه توګه په افغانستان کې په تعصب سره چې د پاکستان په ضد باندې دغه ملي احساسات د خلکو همیش راپارېدلي ښکاري له شروعنه. البته او هغه د افغانانو ګناه په دې کې نشته ده، هغه البته د پاکستان د پالیسیو یو محصول ده. نو په دې خاطر باندې زه فکر نه کوم چې عدد یو سختګي مسله وي، یو جوړه سوې مسله وي چې هند وبخه چې پاکستان او د افغانستان د ډیورنډ په کرښه باندې دي، د دواړو فوجونو یا د دواړو قواوو ترمنځ څه نښتې وکړي، نه دا نه ده. زه فکر کوم چې دا یو هغه مسله ده، جوړه سوې مسله نه ده، دا وخت ناوخته رابرسېره کېږي. تاسو فکر وکړئ چې په چمن کې فرضاً کله چې جګړه ونښتله هغه د یو سپینګیري سړي او د یوې ښځې په خاطر باندې ونښتله، ځکه چې د پاکستان خاصداران وو یا ملیشو افغان ښځه بې عزته کړله، افغان سپینګیری بې عزته کړه، او بالاخره د دوی احساسات په هغه باندې راغلل، په جوش باندې راغلل، په هغو باندې ننګه وکړل او نښته منځته راغله. په همدا رقم په تورخم کې په همدغه شکل باندې سوي دي، دا احساسات راپارېږي د خلکو، دا یو جوړه سوې مسله. زه دې سره موافق نه یم.
احمد صاحب چې بېرته د هند روابطو ته راشو، تاسو څه اټکل کوئ که چېرته د هند روابط له طالبانو سره نور هم تاوده شي لکه څرنګه چې هندیان وایي، او د چابهار د بندر له لارې له دوی سره روابط بهتره کړي، آیا هند به وتوانی چې پاکستان په سیمه کې اړخ ته پلیشتي او له افغانستان سره روابط بهتره کړي په دې شکل؟
نو زه فکر کوم چې دا اوس تیار اړخ ته کړی ده تر ډېره حده پورې. تاسې فکر وکړئ، وګورئ، د چابهار بندر یو ډېر مهم او اساسي بندر ده، او ډېر مهم رول لوبوي په افغانستان کې له افغانستان سره د هند په تجارت کې، ځکه چې دا اوس تر اوسه پورې یو وخت کې داسې و چې افغانستان متکی و، تقریبا 100% متکی و د پاکستان په لارو باندې، اما اوس هغو نه اتکا نه لري. اوس افغانستان ځان ته نورې لارې پیدا کړې دي، او اوس هم د نورو لارو د پیدا کولو په تکل کې ده. داسې وګورئ، له چین سره فرضاً د مثال په توګه لار ورغول شوه، په همدا رقم منځنۍ آسیا سره
مومنصب دې ته اشاره وکړله چې په ایران باندې بندیزونه دي، نو دغه له خاطره چابهار ډیره وده نشي کولی او هند هم په دې باندې پوهیږي. تاسو له دې سره هم نظر یاست؟
دې سره زه بل یو خبره هم وبخښئ کوم، هغه دا ده چې هند د یو میلمه هیواد په حیث باندې په چابهار کې لګی دی انویسټمنټ کې، او د لسو کال لپاره ورکړی دی، او د دې لپاره هم ورکړی دی چې آیا د لسو کالو کې چې دوی کومه کارکردګي و د هغې په بنیاد باندې دوی سره بیا ایران تړون سیوا کوي. بلخوا که بیا تاسو وګورئ، د پاکستان پورټ قاسم دی، کراچی بندر دی هغه د اولان دینا استابلیش دغه دی بندرونه دی. د دین علاوه بیا چې تاسو گوادر وګوري نو پاغي باندې سباند یو بلین خرچا هغه چین کړی دا. نو که تاسو وګوري نو دا گوادر بندر د پاکستان دغه سه کراچی بندر پورت قاسم او بیا سیستان بلوچستان کې بیا چابهار بندر دا ټول په یو دغه کې پراته دي او ویل کیږي چې دې
مو بخښي دلته خو بیا د لپاره چې باس تجارت خو ته لاړ نشي. دلته خو بیا بل خبره ده چې هند له پاکستان سره هیڅ پرتلې نه ده چې څومره مهم ده. یعنی هند که کم سم افغانستان ته راستوي یا افغانستان ورستوي هند په سیمه کې ډېر لوی قوت دی. هغه د واشنگتن حتی د چین سیال په سترګه ورته ګوري. لیکن تاسو احمد صاحب څه فکر کوئ چې دا سوال بیا هم مهمه دی؟ ډونالډ ټرمپ راغلی دی د جنوري په 16 به لوړه کوي. له هغه وروسته د ده سیاست داسې ښکاري تر اوسه پورې د کتونکو په باور چې په ایران به فشارونه زیات کړي. که په ایران باندې فشارونه زیات شول بیا به هم چابهار اهمیت ولري؟
داسې چې چابهار نه چې افغانستان استفاده کړي دا درسته ده. چابهار د ایران په خاوره کې ده خو مونږ ته چابهار نه به که چېرې افغانستان استفاده کړي نو هند ته دومره ډېره وایي وبکه ایران ته دومره ډېره ګټه نه ورنه رسیږي. نو زه فکر کوم دلته یو ډیپلوماتیک نزاکت موجود ده. نو په چابهار له لارې د افغانستان په تجارت باندې شاید ډېر زیات تاثیر ونه لري د ایران بندیزونه، ځکه چې هلته کېدلی شي بعضې ګارانټیانې بل ته نه اخلي چې دې کې د هند مال ولاړ نه سي، دې کې د هند صادرات ونه سي، یا وبکه د ایران صادرات ونه سي، د ایران مال رانه سي یا ایران ته مال رانه سي. نو که چېرته افغانستان دغه اطمینان ورته ورکړي او هند هم دا اطمینان ورته ورکړي چې دا کوم چې زه واردوم له افغانستان نه او یا افغانستان ته زه صادروم هغه صرف د افغانستان مربوط دي او افغانستان ته به ځي او افغانستان نه به راځي، زه فکر کوم چې دا ډیپلوماتیک نزاکتونه کېدلی شي په نظر کې ونیول سي. دا یوه خبره. دومه دا ده چې دغه لکه مومن صاحب چې مخکې خبره وکړله د گوادر مسله او د کراچی د بندرونو مسله، واقعا د کراچی بندر افغانستان تجارت لپاره یو ډېر ښه رول لوبولی ده او په تیرو تقریبا د جمهوریت په 40 دوره کې هم ډېر زیات ښه رول ولوباوه، ډېر پاکستان ډېر ورنه ګټه وکړله. اما داسې اکثره دوستانو کېدلی شي تاسې هم له دې نه زیات خبرې یاستئ، هغه مالونه چې د هند وایي د نورې نړۍ د افغانستان ته راتلل د کراچۍ له لارې هغه به دلمریچ خوړ او د مثال په توګه په میاشتو د کراچۍ په بندر کې بند وله او هغه اوس هم همدغه رقم حالت روان ده. تجاران ډېر زیات په مشکل سره مخ دي او په تاسو سره پاکستان دغه یو اپورچونیټي یا یو مهلت چې لري دا نور هم له لاسه ورکوي. افغانستان سره نه تنه چې دوی روابط البته مخ په خرابېدو دي، افغانستان سره کېدلی چې دا روابط بیخي ختم سي. یا د مثال په توګه که چېرته پاکستان اجازه ورکړي د افغانستان صادرات په ډېر اسانۍ سره د پاکستان له لارې تللی شي چې هم پاکستان ته نفع رسیږي او هم افغانستان ته او هم هند ته. خو په تاسو سره چې دغه کار پاکستان نه کوي، اوس د انارو صادرات دي، د نور زراعتي محصولات دي، یا د مثال په توګه غالۍ دي، یا داسې وچې میوې دي چې هغه په اسانه باندې د پاکستان له لارې هندوستان ته تللی شي، پاکستان ورنه ګټه اخیستلی شي.
بلکل
په تاسو سره چې نه ورنه اخلي.
احمد صاحب، شیبر صاحب، ما د بی بی سي او رپورټ کتو نه غو چې سو وخت کې به کال کې 10,000 کنټینرې د پاکستان د بندرونو د لارې افغانستان ته تللي، هغه اوس 10,000 تر کمې شوې دي. نو د باوجود دې چې په 1915 کې چې کوم د ترانزټي سوداګرۍ تړون شوی وو کنوینشن وو، دغه سي بیا په 2010 د پاکستان او افغانستان د ترانزټي سوداګرۍ چې کوم تړون وشو، نو هغه پاکستان مکلفی چې افغانستان ته لار ورکی، ځکه چې افغانستان په وچه کې پاتې هیواد دی. دغسې پاکستان خلاف قانوني کاروایی هم کېدی شي دغه تړونونو ته په کتو باندې او دغه کنوینشن ته په کتو باندې. نو احمد صاحب، نو زما دغه پوښتنه ده چې دغه لور ته ولې افغانستان نه ځي ستاسو په خیال باندې؟
داسې ده جناب مومن صاحب چې افغانستان کوښښ کړی ده اما خبره ده چې په تعصب سره بیا هم زه دا وایم چې پاکستان هغه ژمنو ته په تعهد کې پاتې شوی نه ده. هغه هر تل دا ژمنې ماتې کړي دي. اوس تاسې وګورئ که په نظامی دګر کې هم افغانستان به تل پاکستان ته کوشش کاوه چې اردو وایي چې ګوره دغه رقم مشکلات مونږ لرو د جمهوریت په دوران کې دي او دای تاسې له طرفه دي یا د اقتصادي مشکلاتو په حق باندې خو هغه هیڅکله دغه تعهدونو ته دغه قراردادونو ته دي او تجمن نه ده پاتې سوی. نو یو د اشرف غني ډاکټر صاحب اشرف غني د حکومت له لویو لاسته راوړنو نه یوه دا هم وله چې بالاخره هغه احساس کړله کنه چې کله د اشرف غني صاحب کله قدرت ته ورسېده نو دی لاړه نو نه تنه له سیاسینو سره حتی له نظامینو سره ټولو سره جدا جدا وکتل. حتی موږ تاسې راپورونه ولوستله او حتی د ډېرو انتقاد هم ورباندې وسوې. دی جی ایچ کیو ته لاړه له کسانو سره یې خبرې وکړې چې ګوري او باوجود دې چې هند ورته یو 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 دعوت هم ورکړی و خو ده د هند دعوت را قبول نه کړ تر څو د پاکستان د پخپله باندې ولاړ نه ده او ده وغوښتل چې د پاکستان سره خپل روابط
د دې له خاطره چې د عباس وروستیو شیبو ته رسېدلی و څه اټکل کوي چې د هند روابط به له د طالبانو تر واک لاندې کابل سره بهتره شي او کنه د روابط په پام دغسې یو حالت کې پاتې وي لکه اوس چې دي؟
ښه دا د پاکستان په روابطو پورې اړه لري چې څه رقم پاکستان افغانستان سره څه رقم روابط غواړي چې جوړ کړي. که چېرته پاکستان د افغانستان مشکلات په نظر کې ونیسي او د افغانانو او د افغانستان د حکومت هغه مشکلات په نظر کې ونیسي او دوی وغواړي چې حالې کې او افغانستان ته لاس د دوستۍ ورکړي د واقعي دوستۍ البته ورته وایي چې زه تاسو سره یو ښه ستراتیژیک پارټنر په هره ساحه کې جوړېدلی سم. زه لیکل کوم چې د هند اړیکې به په افغانستان کې دومره ډېرې زیاتې قوي نه سي خو که چېرته پاکستان دغه ستراتیژیک پارټنرشپ له افغانستان نه سره ونه کړي او افغانستان ته بیا هم په اخلاص سره د دوستۍ لاس ورنه کړي او په همدغه شکل باندې لکه څنګه چې نولس سوه اووه څلوېښتم کال نه را په دې خوا د هېڅ حکومت سره د خپل هغه عهد او وفا او قرارداد او دا نه دي ساتلي او په همدې شکل د طالبانو له حکومت سره یا موجوده امارت سره هم ونه ساتي نو دا به بالاخره امارت دې ته مجبوره کړي چې له پاکستان سره
روابط کم کی او روابط له هند سره ډیر سی. احمد صاحب ډیر مننه په خبرونه کې مبارخه را سره واخسته. محمد صاحب له تاسو څخه مننه او اکبر صاحب چې د خبرونه په پیل کې را سره له هغه یې منندوی ما لیدونکو او اوریدونکو هم مننه.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي و مې ورسته مرابولم. نن خبرېږي چې پاکستان له سیټلایټ وروسته د سپوږمۍ سطحې ته د چین په ماموریت کې خپل غریبانه فضایي موټرګۍ استوي. بلخوا په آیرلند کې یوې محصل نجلۍ خپلې مور ته د سرطان د کیموتراپۍ ګرځنده آله جوړه کړې ده خو ګټه یې هم دا ده چې هېڅکله د سرطان د ناروغ ویښتان رژېدو او غوځېدو ته نه پرېږدي. نورې ډېرې خبرې هم درته لرم خو تر هر څه لومړی د ونې د پیښو مهم ټکي. د ټرمپ د وزیرانو ټاکنه او کابل ته پیغامونه. د ټرمپ په کابینه کې احتمالي وزیران یا د طالبانو یا د ایران سرسختي مخالفان دي. د افغانستان د معدلي په اړه بیا پوښتنې سختې کړي دي.
دوی ته د امریکې ملي ګټې مهمې دي. نو هغه ګټې که دوی په طالب کې وګوري، هغه ګټې که دوی په جمهوریت کې وګوري یا په بله ډله کې وګوري، دوی د هغوی سره معامله کوي، د هغوی سره تعامل کوي او خپل ګټې پالي او د هغو ګټو په مقابل کې چې هر یو راسي دوی په ډېر اسانۍ سره له منځه وړي.
په دوستۍ راځي، په کومک راځي او د افغانستان په آبادولو کې راځي. دوی که یو قدم را مخته کېږي، موږ دوه قدم ور مخته کېږو. نو دوی نه خواهش دادی چې نور د افغانستان په خلکو باندې رحم وکړي.
راتلونکی د طالبانو لپاره ښه پیغامونه نه لري او په طالبانو به فشارونه ډېر شي. مرستې به چې افغانستان سره کېدلې، هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي، د هغو به کمې شي یا به کاملا قطع شي.
د یو طالب د قاتل سریعام اعدام. خلک پوښتي چې د طالبانو کورنۍ عام خلک نه بخښي نو موږ هم تیرو دریو کلونو کې هغه طالبان نه دي بخښلي چې حتی په چک پوینټونو یې د واده په موټرو ډزو کې هم ملکیان وژلي.
او اوامر او احکام یوازې په غریبو او په هغه خلکو باندې چې هغو واسطه او سفارش نه لري په هغو خلکو تطبیق شي. اشراف او هغه خلک چې هغه روابط او واسطې او سفارشونه لري هغه خلک ترې پاتې شي.
او هند سره یوه اونۍ کې د طالبانو بې ساري نزدیکت. طالبانو هند ته ډیپلوماټان معرفي کړي. هلته یې د پاسپورټونو ویش پیل کړی او هند لومړی وار دوی یو کانفرنس ته وربللی. خبره څه ده؟
ډېرې زیاتې ستونزې اوسن اقتصادي او سیاسي دابل حل کېږي، حتی د امنیتي مسایلو کې هم د نورو هېوادونو مداخلې مخنیوی به هم کېږي او د سپلای به هم په زیاترو مجالسو کې د ګډون لپاره غوښتل کېږي چې دا خپله د اړیکې پراخوالی څرګندواله ده. نو هند او افغانستان په ګټه ده، هند سره باید اړیکې پراخ شي، جوړې شي او وساتل شي.
بیا هم ستړي مشي. که څه هم له ټاکنو ګټلو وروسته د امریکا نوي منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه لا یوه خبره نه ده کړې، خو دغه بریا کلوي خو زلمی خلیزاد د افغانستان مسله کې د بیا ښکېلتیا لپاره لیواله کړې ده. بل غاړه د ټرمپ احتمالي ټاکنې ښیي چې کابینه کې به اکثره د ایران او طالبانو ضد څېرې رامخته شي. د لویدیځو رسنیو د موثقو راپورونو په اساس امریکایي سناتور مایک واټس به د ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار وي، هغه کس چې افغانستان کې جنګېدلی عسکر دی او د بایډن په حکومت کې له طالبانو خلیزاد او د امریکا خارجه او دفاع وزیرانو سره سخت ورانو. دغه احتمالي دفاع وزیر پیټ هیگزیت بیا د ګوانتانامو زندان په شمول افغانستان او عراق کې هم نظامي دندې کړې دي، خو د ټرمپ احتمالي خارجه وزیر مارک روبیو چې د ایران مخالفانو کې حسابېږي په اړه شنن کې وایي د ټاکنه به هم طالبانو لپاره ښه خبر ځکه نه وي چې له ایران سره د طالبانو د اړیکو پیاوړتیا به ونزغري. بلخوا زلمی خلیزاد په لومړي وار اشاره ورکړه چې د دوهې تړون د پاتې برخو د عمل کېدو وخت را رسیدل دی. د بین الافغاني مذاکرات او نوي اسلامي حکومت جوړولو هغه دوه پاتې ټکي چې تیرو څلورو کالو کې خلیزاد ترې بحثونو کې ځان خلاصو. په همدې حال کې د طالبانو مخالفانو ویلي چې د ټرمپ بریا د دغه ډلې حکومت ډارولی دی او د دوی د خاص استازي سهیل شاهین او د طالبانو د خارجه وزارت له اعلامیو یې ښکاري چې دغه ډله د خپل بایللي فرصت په اړه پوه شوې ده.
د افغانستان اسلامي امارت همیشه خپل غیږ خلاص ساتلې، سرحدونه یې خلاص دي، هر څوک چې افغانستان ته راځي په دوستۍ راځي، په کومک راځي او د افغانستان په آبادولو کې راځي، دوی که یو قدم را مخته کېږي موږ دوه قدم ور مخته کېږو. نو دوی نم خواهش دادی چې نور د افغانستان په خلکو باندې رحم وکړي.
د امریکې ملي ګټې دا دی ته اوس لپاره چې دوی طالب سره تعامل کړي. ګوري دا باید تاسو ته ساده خبره نه وي چې څومره مخکې د سی آی معاون ځي قطر ته یا ځي بل هېواد ته، والته د طالبانو د استخباراتو له مشر سره ګوري او دوی استخباراتي معلومات سره تبادله کوي. یا مثلا په جمهوریت کې په هغه وخت کې ګوري دا ته د سولې خبرې و هم نه، خو په مشرقي کې امریکایي ځواکونه د طالبان سره یو ځای کار کول او هغوی ته یې د داعش پټنځایونه ورته ول، هغوی داعشیان په مخابره پیدا کول او طالبان ته ویل چې په دغه ځایونو کې دي، په دغه ځایونو کې دي، تاسې ورسئ ووژنئ. نو د طالبان سره دوی معامله دا داسې سطحي او ساده معامله نه ده، دا ډېر ستراتیژیک خبره ده. پلان له اول سره هم داسې و او د څو عمر لپاره دا به همدغه مختزی سوچی دو دوی گتی پکشی کیمی.
په همدې اړه مو امریکا کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د امنیتي ستراتیژیکو چارو شنون کې ډاکټر نجیب ننګیال راغلل دي. ننګیال صاحب ستړي مشي، طالبانو ته د ټرمپ د بریا پیغامونه ستاسو پاند څه دي؟ دغه احتمالي کابینه کې ویل کېږي چې اکثره یې د طالبانو ضد تیری دي.
سلام علیکم شنواری صاحب، تاسو د بحث کتونکو ته زه فکر کوم د طالبانو لپاره به ښه پیغام نه وي. د طالبانو باندې باید فشارونه ډېر سي. هغه څوک چې د ټرمپ نږدې ملګري وو ریپبلیکنان په تیرو دریو کالو کې چې د طالبانو د راتک سره هغوی په وار وار باندې د دغه ډول وضعیت غندنه کړې، د طالبانو په خلاف باندې د بیلونه وړاندې کړي دي په کانګرس کې، دا د دوی باندې د لا ډېر فشار اچولو، د لا ډېرو بندیزونو لګولو خبرې کړې او دا ټول د ټرمپ ائتلافیان دي، د ټرمپ د ګوند خلک دي. او دوه مطرح سیری چې یو اوس پلان د ملي امنیت سلاحکار شو، بلې هم د بارنۍ چارو وزیر په توګه انتخاب شوی، دواړه د طالبانو په اړه باندې منفي ذهنیت لري. د طالبانو په اړه د ډېر فشار اچولو غوښتنه کوي. د ملي امنیت سلاحکار په افغانستان کې طالبانو په ضد جګړه کې دخیل او جنګي کړی دی او طالبانو ته د یو ترهګري افراطي ډلې په توګه ګوري چې باید نوغه یې وویستل شي. نو دغسې حالت ته په کتو باندې ښکاري داسې چې راتلونکی د طالبانو لپاره ښه پیغامونه نه لري او په طالبانو به فشارونه ډېر شي. مرستې به چې افغانستان سره کېدلې، هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي، د هغو به کمې شي یا به کاملا قطع شي. د ملګرو ملتونو ملتونو فعالیت په افغانستان کې کمرنګ کېدلی شي. د نورو بنسټونو اج نړیوال سازمانونه په افغانستان کې کار کوي او بودیجه یې تر ډیره پورې متحده ایالات تمویلوي. هغه په افغانستان کې فعالیتونه چې دي کمرنګ کېدلی شي د بودیجې د کموالي د وجې نه، ځکه د ټرمپ تګلاره عموما د نړیوالو سازمانونو ته د پیسو ورکولو خلاف ذهنیت لري. دی نه غواړي چې متحده ایالات دې حتی د ناټو په شمول باندې د نړیوالو سازمانونو مسؤلیت واخلي او ډېرې پیسې د امریکا په غاړه باندې واخلي. په کور دننه په اقتصاد باندې دی ډېر فوکس کوي او باندې هیوادونو کې د امریکا نه باندې د پیسو په لګولو خلاف دی. نو دغه تاثیرات بل تاثیر دی چې د طالبانو په رژیم به ولري او په افغانستان کې به خلک د پراخې فقر او بیچارهګۍ سره مخ شي، چې هغه هم د طالبانو په رژیم باندې فشار راوړی شي.
نو څه فکر کوئ چې د ټرمپ اداره به طالبان د دوهی تړون تطبیق ته وګرځي که به نورې لارې چارې ورته ولټي؟ د ټرمپ احتمالي وزیران اکثره د طالبان مخالفانو سره لیدل شوي ښکاري.
بله، همداسې د ملي امنیت سلاحکار په یاته د متحدې جبهې چې د سمی سادات جنرال سمی سادات مشر دی، دغه سره لیدنې شوي دي. پهدینه مخکې د واک ته د راتګ نه مخکې او همدغسې د مقاومت جبهې د ځینو غړو سره مشرانو سره لیدنې شوي دي. یعنی د طالبانو د مخالفینو سره دغه اړیکې چې دي، دا منفي پیغام دی د طالبانو دپاره. او بل دا چې د دوهی تړون تبدیل ته مراجعه کیږي کنه کیږي، فکر کوم طالبانو دا فرصت د لاس ورکړی دی په تیرو دریو کالو کې. او بل د طالبانو په منځ کې د دوه خپل جامد تګلاره چې دی، جامد سیاست چې د ملي مصالحې پروسه یې په ټوله معنا باندې په ټپه ودروله، بلکې لا به اعلان کړي. نو دا شی سختوي چې د دوهی تړون ته بیرته مراجعه وشي، ځکه طالبان یوازینی څه چې دنیا ته اطمینان ورکوي هغه د نړیوالو ترګرو نشتون خبره ده. په نورو مواردو باندې دوی د دوهی تړون ته اشاره نه کوي. نه حال دا چې د دوی په تړون کې د یو نوي حکومت رامنځته کېدل، د یو سیاسي تفاهم جوړ رامنځته کېدل، دا هغه شیان دي چې یاد شوي دي چې طالبان ورته غاړه نه کړي. نو په تیرو دریو کالو کې چې طالبانو دغه څه ونه کړل، فکر کوم د دې وخت شاید له منځه تللی وي د امریکا لپاره، چې امریکا دې په دې مسله کې خپله انګیج شي یا خپله دې ځان مصروف کړي. او په کور دننه که طالبان د یو پروسه پیل کړي د افغان سیاسيونو سره، شاید خطر یې د خپل ځان لپاره هم کم کړي، د افغانستان لپاره هم کم کړي.
نو ننګیا چې د ټرمپ بیا راتلو د افغانستان مسله کې ښکېلو ځینو سیاستوالو لکه مایک پمپیو، بولټن د کومې څوکۍ د خپلولو چانس بایللی دی. اما د خلیزات پوسټونه ډېر ګرم ګرم را روان دي که تاسو ورته وګورئ، آیا هغه بل چانس لري که دا هم فرصت بایلو ده؟
شخصا ما ته داسې ښکاري چې د مشورې تر حده پورې شاید وساتل سي او د افغانستان په ماموریت کې ډېره برخه ورنه کړل سي. دا له وخت نه مخکې خبره ده، خو دا زما شخصي تحلیل دی چې غلط هم کېدلی سي. خو زه فکر کوم چې خلیزاد د ډېر سخت انتقاد لاندې پاتې شوی دی په تېرو درې کالو کې. دی په وار وار باندې کانګرس ته بلل شوی دی، اول ته د نه پوښتنې شوي دي، او د ده ماموریت چې دی یو ناکام ماموریت بلل شوی و. د هغه په اړه باندې یعنی ښځې نیت نه دی، که څه هم خپله زه خلیزه ډېره هڅه کوي چې ځان ډېر دغه وښیي، ځان تړلی وښیي د افغانستان د قضیې سره او بیرته ده ته یو ماموریت وسپارل شي. خو دا د ده شخصي انفرادي هڅې دي، په کومه معنا چې په واشنگتن ډي سي کې ذهنیت دی هغه ډېر مثبت نه دی، وایم هغه ډېر منفي دی. او دا به د ده لپاره ډېره مشکل وي چې د افغانستان په قضیه کې بیا د یو ماموریت خپل کړي.
ننګیال صاحب، ترامپ په خپلو کمپاینونو کې د طالبانو د ویشتلو او ترې د درنو وسلو د وړلو، تخریبولو او یا یې د اخیستلو او یا د بګرام د بیا نیولو خبرې کړې وې. د دغو خبرو امکان ستاسې لاندې څومره شونې دی که دا هم اسې خلک وایي چې کمپاینی خبرې وي او بعد یې وړي؟
دوه مسائل چې ما باید وخت ورته اشاره کړې و، هغه هم دا ده چې د وسلو ځینې ډیپوګانې ممکن که د طالبانو د ټرمپ د ادارې تر منځ لومړی اړیکې جوړې نه شي، سم تعامل طرف ته خبره لاړه نه شي او اړیکې خرابې شي، نو ممکن د وسلو ځینې زیرمې چې دي یا چې په افغانستان کې د امریکایانو پاتې دي هغه په نښه کړی شي، یا د هوایي ځواک ځینې الوتکې چې په افغانستان کې طالبان ترې استفاده کوي ممکن هغه په نښه شي. او همدغسې د طالبانو په منځ کې هغه ډېر راډیکاله خلک چې د نړیوالو ترګرو سره لار لري او یا د هغوی سره اړیکه لري، د دو پولیس کې دي، ممکن هغوی په نښه شي. دغسې امکانات شته، خو دا د هوایي لارو نه، یعنې ضرور نه ده چې امریکا دې په افغانستان کې خپل ځواکونه ولیږي او داخل دي شي. زه فکر کوم د نورو لارو نه دوی کولی شي چې خپلو اهدافو ته ورسي. کم کټ مټ کار چې د ټرمپ په وخت کې د قاسم سلیمانی سره وشو، د ایران د سپاه پاسداران مشر چې و، نو ټرمپ په دې مسله کې بیا کوم غواړي او اړیکې خراب اوسیږي، قاطعانه برخورد کوي او هدف چې دی هغه هدف ته ځان رسوي. نو معلوم بشی خو تروسه چکو می نهکی نهکاری کار یا پا طالبانو بانی ده فشار کار یا طالبانو هم تاسی گوری ده ترامپ را تک داری خوشبینه ندی ده دوی ده فعلانو ده لیکنو ده شیان نهکاری چه یه وازینه خزا چه ده طالبانو پارا وید که چه ده اقتدار ده پارا ادواغانی که ولی اگه کمال حریس و او دوی ده بلی خزی اقتدار نمانه نی وگواری یا یعنی ده غصو چه ده طالبانو
خو ننګیال صاحب د طالب مشرانو خبرې دا ښکاره کوي چې ټرمپ ته ډېر اندېښمن نه دي، ځکه دوی وایي ټرمپ هغه کس دی چې دوی ورسره ښه تعامل او مذاکره یو وار مخکې هم لرلې ده. تاسو اوس په خپلو خبرو کې ویل چې طالبان فشار لاندې دي، ځینې بیا لا دا هم وایي چې طالبان سخت ډارېدلي دي، نو اوس کومه یوه خبره سمه ده؟
خو هغه وخت کې هم طالبان چې دي د ټرمپ د فشارونو له امله طالبانو مذاکراتو ته غاړه کېښوده. له هغه نه مخکې خو طالبانو به یو خبره کوله چې امریکایان تر سوله افغانستانه نه وي وتلي، موږ هېڅ نه وه چې هېڅ خبرې ته غاړه نه ږدو. طالبان د یوازینی شی چې کېږي هغه باید امریکایان د افغانستان نه ووځي. نو دا خو د ټرمپ فشارونه وو چې طالبانو دوی ته یو خوندي لاره ورکړه د افغانستان د وتلو نه، که نه چې بیا هېڅ برید په دوی باندې ونه شو. دوی په خپل انتخاباتي کمپاینونو کې وویل چې زما په موده کې یو امریکایي چې دی په جګړه کې نه دی وژل سوی. نو هغه موده کې چې دوی د دوه تړون امضا کړ، دوه تړون نه تر وتلو پورې یو امریکایي هم نه دی وژل سوی. د دې په دغه موده کې دا د ټرمپ ښیي چې طالبان د ټرمپ نه څومره ډارېدلي یا څومره فشار ورباندې وو چې دغسې یو څه وکړي او محتاط واوسېږي، کوم برید ونه سي. او همدغسې د ټرمپ خبره هم دا وه چې د ټرمپ په وخت کې شاید د طالبانو د افغانستان د نظام سقوط ته په ښارونو باندې دغسې بریدونو ته زړه نه وای ښه کړی او نه باید دونه دغه سره شاید حوصله شوې وای که دوی دغه څه کړي وای کوم په کوم ډول باندې چې په افغانستان ته دوی ننه وتل. هغوی به زه خپله زما شخصي باور دا دی چې د دې مخه به نیول کېدل او دوی سره به د یو مشروط تعامل خبره شوې وای، یعنې چې افغانستان کې به یو حکومت جوړېږي چې طالبان به یې برخه وي، نه دا چې طالبان به ټول سیستم په لاس کې اخلي او ټول هر څه به د طالبانو په لاس باندې کېږي. یو بل خبره د امریکایي ځواکونو په هماغه ځای کې چې شتونې وو د طالبانو ته ننداره یې کوله او هغوی افغانستان کې خارون ته ننوتل ارګینی وو او د افغانستان په خلکو باندې ظلم کوي. یو پراخه بشري فاجعه د امریکایي ځواکونو په شتون کې رامنځته شوې وه په کابل ښار کې. د ټرمپ په موجودیت کې فکر نه کوم که دغه نه وه برخورد شوی وای، ځکه دی وایي په خپلو بیانونو کې هم ویلي دي چې هغه خلک هغه لوړه کچه نظامیان چې په دغه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې او په دغه ناول د افغانستان په پرېښودو کې دخیل وو، هغه دې په لومړۍ ورځ باندې خپل استعفا ماته راوړي. معنا یې دا ده چې هر هغه څوک چې په دغه ډول په افغانستان نه ووتل او دغه ماموریت په څنګه رقم باندې د امریکا د حیثیت ته صدمه ورسوله، دی د هغه خلاف دی. نو بیا چې کله بیا دلته د خلیزاد مسله مطرح کېږي، کله چې هغه د امریکایي نظامیانو ته حوصله نه کوي استعفا یې غواړي، نو خلیزاد یو ملکي سړی دی او هغه ته به بیا څنګه دی حوصله وکړي؟ که څه هم هغه خو استعفا نه شي غوښتلی، هغه نور په دنده نه دی، خو د هغه بیا نږدې کېدل ماته داسې سخت ښکاري.
ډېره زیاته مننه کور ودان. بیا هم ستړي مشي په داسې حال کې چې اټکل کېږي طالبان به د ملا هیبت الله د حکم له مخې د قصاص په جرم تورن دیرش کسان نور هم اعدام کړي. ګردیز کې د یو طالب وسلوال د قاتل له قصاص سره افغانستان کې د طالبانو لخوا د اعدامونو شمیر شپږو تنو ته ورسېده. دا پیښه له دې امله هم جالبه وه چې د راپورونو له مخې د طالبانو داخله وزیر خلیفه سراج الدین حقانی هم نندارې ته ورغلی و، مګر طالبانو ویلي هغه هڅه وکړه چې د طالب کورنۍ قانع کړي څو د دوی د زوی ملکي قاتل وبخښي، اما د وژل شوي طالب کورنۍ تر اخره راضي نه شوه. طالبانو ویلي د ایاس په نوم دغه کس یو طالب وسلوال وژلی او درې کاله زندان کې له تېرولو وروسته پرې د قصاص حکم تطبیق شو، خو عام محضر کې په ډزو د دغه ویشتل شوي کس کورنۍ وایي زوی یې بې ګناه و، وژل شوي طالب پرې د جنسي تیري هڅه کړې وه او د ځان ژغورنې په خاطر ډزې پرې کړې وې. بلخوا منتقدانو نیوکه کړې ده چې د طالبانو اسلامي شریعت یوازې عام او بې وزله خلکو لپاره دی او په خپلو خلکو دا شیان نه تطبیقوي. دوی وایي له تیرو دریو کالو راهیسې د ودونو په موټرو، د واده پر زلمیانو او پر چیک پوینټ د موټرونو نه درولو په ګناه د طالبانو ډزو کې د وژل شویو ملکیانو طالب قاتلانو ولې یوه ورځ هم قصاص نه شول.
هغه نظام چې هغه ظالم وي او عدالت یوازې د عوامو دپاره وي او خواص او اشراف هغه ته پورته وي د قانون نه، نو الله تعالی هغه نظام هلاکوي، هغه د منځه وړي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې د مخزومی قبیلې یوې ښځې غلا وکړه او بیا هغه قوم راغې راټول شو او اسامه بن زید واسطه که سفارش کړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سفارش وکړي چې دا خو زموږ دپاره د شرم خبره ده که چېرته په موږ باندې قانون تطبیق شي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خبره ډېر سخت په غوسه شو او رنګ مبارک یې تک سور شو او خطبه یې ولوسته او بیا یې وویل چې پخواني قومونه په دې هلاک شول چې هغوی په اشرافو باندې قوانین نه تطبیقول، او بیا یې قسم وخوړ که چېرته زما لور فاطمه بنت محمد هم غلا سرقت وکړي نو زه به د هغې لاس غوڅ کړم. نو دلته معلومیږي چې عدالت یوازې د عوامو دپاره نه وي، عدالت به دا وي چې په اشرافو او په خواصو او په عوامو په ټولو یو شان تطبیق شي. دا چې اکثره موږ ګورو په هغه خلکو باندې چې هغه عام خلک دي، په هغوی باندې مثلا د قصاص د حدودو یا نور قوانین تطبیقیږي، او هغه خلک چې هغه اشراف دي او هغه خواص دي او هغه روابط لري، هغه خپل خپلوان لري په نظام کې، او په هغوی باندې قانون تطبیق نشي نو او نه تطبیقیږي، معمولا موږ وینو نو دا نه عادل نظام کېدلی شي، دا نه شرعي نظام کېدلی شي، او نه دا د شریعت او نه دا نظامونه بقا کوي.
د ازادي راډیو د ډیرو سرسري موندنو په اساس طالبانو تر اوسه هغه خپل عسکر هم نه دي محاکمه کړي چې په چوک پوینټونو یې د موټرو نه درولو، موزیک غږولو په جرم ملکي خلک وژلي دي. د راپورونو له مخې طالبانو یو وار د 2020 کال دسمبر کې د کابل ښار د یو واده په مراسمو د موټر نه درولو او موزیک له امله ډزو کې د واده زلمی وژلی و او کورنۍ تر ننه انصاف ترلاسه نه کړ. دغه راز یو طالب وسلوال د 2020 کال جنوري کې د کابل دیارلسمې اوزې ساحه کې په یو موټر ډزو کې پیغله نجلۍ وژله او کورنۍ یې د طالبانو حکومت جبرن چوپ کړه. د همدې کال په اپریل کې د جلال آباد ومې حوزې اړوند زیړانو کې په موټر د ډزو په مهال یو ماشوم وژلی او کورنۍ جبرن خاموشه کړای شوه. له دې یوه میاشت وروسته یې په ننګرهار سره رود کې هم د واده په موټر ډزو کې ناوې او زوم وژلي و، خو د طالبانو پلټنې معلومې نه شوې. او سږ کال یې د ننګرهار باریکاب کابل کې له لاجنوارو سره نښته کې هم لږ تر لږه څلور ملکیان وژلي وو چې طالبانو یې د پلټنو امر وکړ، خو تر اوسه یې کیسه معلومه نه شوه. دغه راز یو موټروان چې طالب وسلوال د پلچرخي نه د کابل د سفس ته بیولی و هم د طالب عسکر لخوا وژل شوی، او دغه طالب عسکر نیول شوی و، خو تر اوسه یې په اړه معلومات ونه شول چې څه ورسره وشول. او بلخوا طالبانو هند په تېرې اوونۍ کې دومره حده پورې سره نږدې شوي چې تیرو دریو کالو کې تر دې حده سره خپلو منځو کې مخته نه وتلي. کابل ته د هندي پلاوي له راتګ وروسته چې امیر خان متقی او ملا یعقوب مجاهد سره لیدنه کړې وه، ظاهرا د هند خارجه وزارت ویلي دوی یو تر بله د چابهار پر پانګونه او د ویزو په بیا پیل باندې خبرې کړې دي، خو نړیوالو رسنیو راپور ورکړ چې هند د طالبانو درې ډیپلوماټان منلي او نورې خبرې هم ورسره شوې دي. بلخوا د هند پلاوی نوی ډیلی ته لا نه رسېدلی چې طالبانو اعلان وکړ. د هند ممبئی کې قونسلګری کې د پاسپورټونو لړۍ پیل شوې ده، او کابل نه ممبئی ته د اکرام الدین کامل په نوم ډیپلوماټ هم رسېدلی دی. تر ټولو جالب دا چې د هند په کوربتوب د مخابراتي ټیکنالوژۍ نړیوال کانفرنس ته لومړی وار د طالبانو تر واک لاندې د اترا ادارې طالب مشر ملا برادګل ندیم بلل شوی او دغه کانفرنس کې ګډون وکړ. هغه ټکی چې د پاکستان په ځینو ادرسونو خره دی لګېدلی او ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو په مسلمانۍ باندې پوښتنې کړي دي.
ذرا غور سے دیکھیں وہی کافر جس کی یہ مذمت کرتے ہیں، جن کو یہ رد کرتے ہیں، ان کی یونیفارم، ہیلمٹ، جدید رائفلیں وہ فخر سے پہنتے ہیں اور فاتحوں کی طرح سڑکوں پر گشت کرتے ہیں، کافروں کے چھوڑے ہوئے ہتھیار پکڑ کر عام لوگوں کو ڈراتے ہیں اور ان کو اپنی حکمرانی کی علامت سمجھتے ہیں، یہ منافقت کی واضح تعریف ہیں.
دس ہندوستان ہیواد افغانستان دا پارا فلتون پلکڑی دی ابھی اڑی کے گیارہ نے بولی دی انګر نه دا د صدا د غرب د خوان هم یو څه پروګرام څه ځکه په اوله دوره د ترامپ کې له هند سره ډېرې ښې اړیکې جوړې سولې، ډېر ستراتیژیک تړون هم سره لاسلیک سول، ژمنې هم سره وسولې په سیمه کې د همکارۍ پاکړه. نو کېدای شي داسې یو برنامه خو په هر حال که د غرب برنامه یو که هند خپله غواړي دا د افغانستان په ګټه ده، ځکه هند د افغانستان سره تاریخي اړیکې هم لري. هند په سیمه کې یو اغېزمن هیواد ده، تولیدي او صنعتي هیواد ده، ډېر زیات نفوس هم لري او له افغانستان سره همیشه بلا یوازې مرستې کړي دي او د مرستو ترڅنګ اب هیڅ وخت منفی مداخله یا لاسونه د افغانستان په چار نه ده کړې. له هر دولت د افغانستان سره بې طرفه سیاست نیولی ده او هیڅ وخت مغرضانه کارونه نه دي کړي. همدا ډول افغانستان سره د زده کړو په زده کوونکو لپاره د تحصیل د زده کړې زمینه هم مساعده کړې ده. موږ سره اوایي و ځمکني تجارت هم درلودل، تاجرانو هم په ګټه وو. نو په ټوله کې د سیاسي و امنیتي و د ټولنیزو اقتصادي برخو کې د افغانستان په ګټه ده او دا یو فرصت ده. دې فرصت باید د امارت اسلامي چارواکي استفاده وکړي، دې لپاره ښه ستراتیژي او پروګرام ورته جوړ کړي چې د دواړو اړیکې د هیوادونو سره نور هم غښتلې شي. داسې یو ډیپلوماتیک پلاوی هم سره تبادله شوي که ولاو که رسمي و غیر رسمي پزاده لیک.
او په ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ ګرمه موضوع د طالبانو لخوا هند ته یو داسې ډیپلوماټ د استولو وه چې دکتورا هم لري، د قرآن کریم حافظ هم دی، پلار طالب هم تیر شوی، خو خپله طالبانو ویلي چې دا کس موږ غوندې جنګېدلی نه دی، نو ولې دومره لوی بست ورکړل شو؟ ډاکټر اکرام الدین کامل چې اسلام آباد کې لیسانس او هند کې نړیوالو اړیکو کې ماسټري او دکتورا کړې ده، د طالب پلویانو لخوا یې له ملي بیرغ سره پخواني انځورونه او ځینې فیسبوکي پوسټونه رسنی شوي او د ثبوت په ډول یې ویلي دغه کس پخوا د طالبانو ضد افکار درلودل مګر اوس په منصب نازول شوی دی. د طالبانو په وینا دا د دوی له توی کړو وینو سره جفا ده او له هغو وژل شویو طالبانو سره هم جفا ده چې د دوی نظام راتلو ته یې قرباني ورکړي دي. خو بله خوا د دغه نوي ډیپلوماټ په اړه بحثونه هغه مهال جالب شول چې ځینو طالبانو وویل دا کس د جمهوریت په مهال د تر ټولو سترې او مشهورې طالب رسنۍ نن ټکیه سیا چلوونکي و. بلخوا ځینو فعالانو ویلي طالبانو درې کاله په هیڅ مقررۍ نیوکې نه کولې ځکه ټول طالبان مقرریدل. اوس چې یو غیر طالب مقرر شوی دی، طالبانو خپل نیت روښانه کړ چې په خپل حکومت کې غیر له خپلو خلکو بل هیڅوک نه مني او په دغه کار یې ولس نور هم له ځانه لرې کړی دی. تېره اونۍ د ډاکټر عبدالله پخواني مشاور غازی نواز تڼي هم وروسته له هغې ځان د ټولنیزو رسنیو د بحث ټکی وګرځوه چې یو پاکستاني ټلویزیون کې وویل افغانستان دا مهال د پاکستان له ټولو دښمنانو خالي شوی دی. هغه د امرالله صالح په شمول ګڼو پخوانیو افغان چارواکو باندې تور لګولی چې په افغانانو کې یې د پاکستان ضد نفرت ته وده ورکړې وه، مګر اوس افغانستان کې ټول خلک د پاکستان په لګان او دوستي یې غواړي.
ځوان طبقې نه هم دا غوښتنه ده چې خلاف خبرې مه کوئ، ولې نه ستونزه شته وکیت او ګاونډیانو نه دا غوښتنه ده. په خاص ډول دا ملک چې د اوس دلته ناست یم چو ملکه او تاسو مسؤول چارواکیو افغانانو کې به بعضې داسې خلک وي چې ستاسو دښمني به یې په مطلق ډول کوله په تېر حکومت کې، که څه به مې ډېر فضه به ولنسو ما چې د داخل د حکومت په دول مثبته خبرې کوي.
غازي نواز تڼۍ چې دا مهال اسلام آباد کې اوسي په اړه خلکو بحثونه کړي دي چې د افغانانو په استازولۍ د خبرو صلاحیت چا ورکړی دی. فعالانو ټینګار کړی چې افغان سیاستوال باید پردی ټوپک په خپل اوږه د افغانستان په طرف ونه ډزوي او خپل اوسني مجبوریتونه د له نورو لارو حل کړي. او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع د پرزیدلي ولسمشر اشرف غني د ورور لخوا خپرې کړې ویډیو جوړه کړې وه چې پکې نوموړي مشخصا د ډاکټر محب فضلي او شاکر کرګر له حلقې شکایتونه کړي. هغه ویلي ډاکټر غني پرمختیایي برنامې لرلې او ټوله ستونزه ورته دغې حلقې جوړه کړې وه، تر دې چې د احمد غني په وینا همدغو کسانو ولسمشر غني له مسایلو ناخبره ساته. دغه راز یې ټینګار کړی چې د ډاکټر محب په مشرۍ امنیت شورا سرحدي قمندانانو ته ټلیفونونه کول چې طالبانو ته تسلیم شي. که څه هم یادو شویو درې واړو پخوانیو مهمو چارواکو د دغو څرګندونو وضاحت نه دی ورکړی، خو حشمت غني یو له هغو کسانو وو چې ډاکټر غني ورسره د کور د غړي په توګه راشه درشه قطع کړې وه. اوس چې نوموړی له اشرف غني سره زیاتره انځورونو کې لیدل کېږي، په اړه یې د ډاکټر غني د دفتر یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي، نوموړی اوس هم د اشرف غني د سیاسي نظریاتو نماینده نه دی، بلکې د عربي اماراتو د قانون له مخې اشرف غني سره د وینې د رشتې له امله د هغه استوګنځای ته ورپرېښودل کېږي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې پاکستان د چین په مرسته سپوږمۍ ته د سیټلایټ استولو وروسته دا ځل هڅې پیل کړي دي چې سپوږمۍ ته د چین په مرسته خپل جوړ کړی موټرګۍ واستي. د پاکستان د فضایي تحقیقاتو ادارې سپارکو ویلي دا روور یا موټرګۍ به د چین شانګ ای اته ماموریت سره په 2023 کال کې فضا ته ولاړ شي. د پاکستان په وینا نوي او پرمختللي تجهیزات به ولري او د نړیوال سپوږمیز تحقیقاتي سټیشن برخه به وي. دینه مخکې چین د پاکستان سیټلایټ لزان سره سپوږمۍ ته خېجوله او ډېر ابتدایي بڼه باندې څو انځورونه ځمکې ته راسته بولو. خو بله خوا د آیرلینډ یوې 40 کلنې محصلې د سرطان د کیموتراپۍ لپاره د جوړ کړي ماشین له برکته د 2040 کال د جیمز ډایسن نړیواله جایزه وګټله. اولیویا همفریز دا ډیوایس په سرطان د خپلې اخته مور لپاره جوړ کړی چې په سرولو سره یې ناروغ خپل کور کې هم د سرطان درملنه کیموتراپي کولی شي. د دې ماشین بله ګټه دا ده چې د ناروغ پوستکی او سر یخ ساتي او په سرطان د اخته ناروغ ویښتان رژیدو ته نه پرېږدي. د دې ماشین په جوړېدو دا هیله مندي هم زیاته شوې ده چې له دې وروسته به په سرطان د اخته ناروغانو طبیعي ښکلا نه زیانمنېږي او له کیموتراپۍ وروسته به یې ویښتان نه تویږي. اولیویا دا ماشین د خپل آیرلینډي لایمرک پونتون د وروستي کال د پروژې په توګه ډیزاین او جوړ کړی دی چې اتینا نومیږي او د جیمز ډایسن جایزې تر څنګ یې $8,000 نغد انعام هم ورسره ګټلی. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هره اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره خپله اومه ورځ د ازادۍ لپاره سپول